دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو به د هله چرو چوری زنه زرانی سف سیم تاسو دی وخت خبرونه اوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او جنو په زده کړو بندیز ته د غبرګون په دوام ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي چې که څه هم دا بندیز لا په رسمي ډول نه دی تایید شوی خو که چرته پلی شي دا به زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او جنو په حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې د ورځې ناوخته دسمبر 4 د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبریالانو سره په خبرو کې په دې رپورټونو جوړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا اداره په افغانستان کې وضعیت د نږدې ساري. هغه ویل کچري پلی شي رپورټ شوي لارښوونه به زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او جنو په حقونو باندې نور محدودیتونه رامنځته کړي. په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیایي پاملرنې په سیستم او د دغه هیواد په پراختیا ناوړه اغیز ولري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بیان سټیفن دوجاریک د طالبانو نه وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه دي له سره غور وکړي. د دې دمخه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما هم د طالبانو د حکومت په دې پریکړه چې د یوناما د وینا له مخې تر اوسه په رسمي ډول تایید شوې نه ده ژوره اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې یوناما به د رسمي لارونه د دغه رپورټونه تایید ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د پلویانو د لاریون وروسته د دغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د زورولو لړۍ ته دوام ورکړی او په 1300 ورځو کې لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او په زندان کې اچولي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ دسمبر 5 په ویلامي کې ویلي چې دسمبر د 3 باندې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا مظاهرې د پای ته رسیدو وروسته دغه هیواد پولیس اعلان وکړ چې افغان مهاجرین هم په مظاهرو کې برخه اخیستي او ځینې افغان کډوال یونیول. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست او امر بلی معروف او نهي عن المنکر وزارت کارکونکو په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر برید کړی او د سو ساتونو په لټنې وروستي د دغې رسنۍ د دفتر د تړلو ترڅنګ وطن کارکونکي هم له ځان سره وړي دي. دغه مرکز د چهارشنبې د ورځې ناوخته دسمبر 4 په یو اعلامیه کې ویل چې طالبانو د ارزو ټلویزیون د کابل د دفتر د پلټنې پر مهال د دغه خصوصي ټلویزیوني رسنۍ د کارکونکو سره ناسم چلند کړی او هم د دغه دفتر د خبریالانو ځینې کمپیوټرونه ضبط کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او په سمدستي ډول د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشي کېدو ترڅنګ د دغه ټلویزیون د دفتر د بیرته پرانستو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د دغه پروګرام د لارې د اقلیم د بدلون د اغیزو نه زیانمن شو کورنیو سره د مرستې لپاره د 1500 ملیون یورو مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د پنځشنبې په ورځ دسمبر 5 رسنیو ته پیوې استولي خبر پاڼه کې ویلي چې سږ کال تر اوسه یوازې د سیلابونو له امله سباندې 1,60,000 افغانان اغیزمن شوي او شاوخوا 40,000 کورونه او زرګونه هکټر کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولۍ د دفتر شازافيري ویرونکا بوسکوویچ پور د دې ټولنې د دې تازه مرستې په اړه ویلي اروپای ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکو او ویل چې د افغانستان اقتصاد د لګي ودې سره سره بیا هم د ناصرګنز راتلونکي او لوی ننګونو سره مخامخ دی. دغه بانک د افغانستان د پراختیا نوي کول تر عنوان لاندې په رپورت کې ویلي دي چې د نورو ستونزو ترڅنګ مالی محدودیتونه نامتوازن تجارت او د عامه پنګونې لپاره محدود ظرفیت د افغانستان د اقتصاد په مخ کې خنډونه او ننګونې دي. په سوریه کې یاغي وسوالو پنځشنبه دسمبر 5 ویل چې د هما د مرکزی خار په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو سره د 3 ورځو سختو جګړو وروسته دغه خار ته ننوتی. د سوریه تر ټولو ستر خار حلب سور زوړان دي د یاغیانو لاسته ولوید. د سوریه پاس هم په ویلا میک ویلی چې د هما خار په ختیس کې د یاغیانو سره د سختون خطروسته د خار د مرکزی برخونه شاتک تاړ شوې دي. د 2011 په مارچ کې د یو پاسون روسته په سوریه کې د کورنیو جګړو د پیل راهسه هما یو لسو محدود خارونو نه دی چې حکومت ور باندې بشپړ کنټرول لرو. دغه خار له لاس وتل د ولسمشر بشر اسد لپاره ستر شاتک ګڼل کیږي. او د بخنی نړیوال سازمان پنځشنبه دسمبر 15 اسرائیل د تیر کال د پیل راهیسې په غزه کې په نسل وژنې تورن کو وایي چې نوې رپورټ د نړیوال ټولنې لپاره د بیداری زنګ دی. د سازمان چې په برتانیې کې مرکز دی وایي د مندري سرچینې د اسرائیل د دولتي پوځي مقاماتو د انساني او د نسل وژنې سره تړلې بیانې د سټلایټ په مرسته د ویجاړو اخیستلي تصویرونه په سیمه کې کار او د غزې نه رپورټونه دي. د بخنی نړیوال سازمان مشر اګنس کالامار په ویلامی کې ویلي اسرائیل د میاشتو لپاره د فلسطینیانو سره د فری انسانانو په سیر چلند کړي چې ګنې د بشري حقوقو او کرامت ارزښت نه لرلو او د هغوی د فزیکی نابودۍ لپاره خپل هوډ څرګند کړي. قدرمنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. ملګری ملتونه وایي کپا طبي انستیتوتونه کې د شوتو او جنو پر زده کړو د طالبانو بندیز پالیسي دا به د زده کړو او روغتیايي خدماتو په برخه کې د شوتو او جنو په حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب سي. یو شمیر معترضه میرمنی وایي طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو په برم تکول سره باج ترلاسه کړي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د نجونو د طبي زده کړو په انستیتوتونو باندې ستا په خبرګون کې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ملګری ملتونو په افغانستان کې وضعیت لنګ دی څاري. سټیفن دوجارک د طالبان څخه وغوښتل چې پر خپل دغه پریکړې لسره غور وکړي.
کچری دلار خود پلیشی دا بزده کرو و روختی خدمتونو تا دخز آنجونو پر حکون نور محدودیتون را منستکی. په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر سیستم او د دغه هیواد په پراختیا ناوړه اغیزه ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا بیرنبوک په جلا جلا اعلانو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز غندلې دي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړ. ریچارډ برنت ویلي دا د نه توجیه وړ اعلان به په ټول نفوس ویجاړون کې اغیز ولري. دا افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شوی ستور راشد خان او محمد نبی هم په طبي انستیتوتونو کې انجنونو پر زده کړو بندیز غندلې دي. رحمان الله ګربز هم پر خپل فیسبوک باندې د قران کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. سره له دې چې طالبان تر اوسه دا پریکړه چې ویل کېږي دغه د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوی نه د تایید کړي. خود خصوصي طبي انستیتوتونو چارواکو او زکونکو د امریکا غږ سره خبرو کې دا بندیز تایید کړی دی.
آخرین سرکوب که دختران تانستن همی بسته کردن انستیتوت ها بودن واقعا خیلی سخت است. ما آرزوی ما دکتر شدن بود. میخواستم هندکترین کمکی از ما در جامعه برمی آیا یک تطبیقات یک کمکی به یک مریض انجام بتون، ولی کلن یک شبه همه چیز برباد شد.
د شنبه های ارغوانی په نوم د خزو د ملاتړ خوځښت غړي وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د خزو برمته کول لري باج ترلاسه کړي.
طالبان با ګراوندګيري اجتماعي زنان او سرنوشت مردم افغانستان در تلاش باجګيري هستند. ګروهی طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته نه تنها به نام تطبیق اسلام و شریعت جنایات جدی علیه بشریت را انجام داده است.
یوش من نور مرمنه وای د طالبان کرن د دیخ کرندوی کوي چې دا ډله د افغانستان او د خلکو پروا نه ساتي.
این روندی که طالبان در پیش گرفتند کاملا مشهود هست که این گروه هیچ گونه علاقه ای به خدمت به مردم افغانستان ندارن، هیچ گونه علاقه مندی بر پیشبرد و آبادی و ساختن کشور افغانستان ندارن.
در افغانستان امر روغتیا وزارت بخاری چارواکو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز به ناوړه پایله ولري.
خواندوباند د زده کړو محدودیت موضوع ده چې د بشری منابع او تولید ټپ ولاړ در څلور کال او دا په څوار لس کال کې هم نه جبرانی کې متاسفانه یو تعداد زنانه ډاکټر هم چې موږ درلود متاسفانه هیواد پریښی او یا غواړي چې اوس خپل ماشومانو د تعلیم لپاره یو بل لاره ومومي او افغانستان نه ووځي.
وخت له رسیدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو وایي دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د عراق د موصل شهر اوسیدونکو او چارواکي اندیشمن دي چې په شمال غربي گاوند سوریه کې د یغی ډلو وروستي حمله او بریدونه به ممکن د سرحد څخه واوړي او دوی به هم اغیزمن کړي. د موصل اوسیدونکو په دې هم اندیشمن دي چې د عراق په شمال غرب کې روان وضعیت به یو ځل بیا د جګړو د زیاتېدو سبب شي. د هغه سیمه ده چې د 2014 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت داعش په واک کې و. د امریکا خبريال کاوه عمر د موصل څخه راپور را لېږلې او تاسو ته جبر اورو.
د سوریې په شمال لویدیز کې روسي عملیات چې د یوې سختري زړډلې لخوا د حلب ولایت نیول پکې شامل دي په گاونډي عراق کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. دا سختري زړډلې د امریکا لخوا ترګره بلل شوې. د موصل خار روسي دن کې زکه ډېر اندېښمن دي چې ولایت یې د سوریې سره اوګده ګډه پوله لري. موصل د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په واک کې و. دا هغه پیخه ده چې چیډونکو د سوریې د کورنۍ جګړې په اوج کې د داعش ډلې د ظهور سره تړلې بولی. د موصل اوسیدونکو اوس په دې هم اندېښمن دي چې په سوریه او حتی تر شپږ سوه کیلومتره اوږدې پولې کې جګړې به په عراق کې هم خپل یاغي پلویان جګړې ته وهڅي.
په عراق او ځانګړي ډول موصل کې خلک په دې ډاریږي چې د 2014 کال پیښه به یو ځل بیا تکرار شي. موږ په یقین سره په هیڅ نه پوهیږو. دا ممکن تر پخوا بد یا لږ خراب واوسي. په هر صورت وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د عراق په نینوی ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې مسولینو د سوریې په سرحد کې داسې تدابیر نیولي چې جګړې او ناامني عراق ته خپره نشي.
اوس وخت د سوریې سره د نینوا ولایت په ټوله سرحدي ساحه کې امنیتي کمرې نصب شوې دي. اوس موږ سرحدي محافظین د موصل او عراق نه د هر ډول تهدید د مخنیوي لپاره تیارسي حالت کې دي.
د هغو راپورونو وروسته چې ویل کېږي ایران پلوه عراقي وسلوال د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره سوریې ته اوړي، څېړونکو خبرداري ورکوي چې عراق به په ډېر احتمال د گاونډي جګړې په منځ کې ایسار شي.
واکید ما یحسب
په سوریا کې چې څه پیښیږي هرومرو په عراق کې پر موږ تاثیر لري. اصلا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړاو شته، خصوصا د هغو ډلو چې د ایران سره همکاري لري او غواړي د سوریې د حکومت ملاتړ هم ولري.
عراقي چارواکي وی بغداد په پټول توان هڅه وکي چې د عراق او سوریې امنیت خوندي شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوري. په تیرو څو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې د سوریې د یاغیانو بریالیتوب ترکیه ته په سوریې کې د مهمو ستراتیژیکو اهدافو د خوندي کولو فرصت برابر کړی دی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو د سې شنبې په ورځ ټلیفوني خبري هم وکړه. دواړو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. نور تفصیل د امریکا جاغ د خبريال ډورین جونز چې د استانبول څخه راپور را سوال دي پښتو ژباړه تستاورو.
د سوریې د یاغیانو هیات تحریر الشام ډلې او د سوریې د ملي اردو ناڅاپي بریدونه کولای شي د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د هغه د سوریایي سیال بشار اسد سره د خبرو پیل ته لاره هواره کړي. تر اوسه پورې اسد د اردوغان وړاندیزونه رد کړي خو شرون کې وایي چې په دمشق کې د سوریې په دوو یاغي ډلو د انکرې نفوذ کولای شي د ترکیې مشر ته نوې فرصت برابر کړي.
د وی هلارې د مندل لپاره ترکیه کولای شي په اسانۍ سره دواړه اړخونه د حیات التحرر الشام یا غیرله او د سوریې ملي اردو ودروي او یو پروسه پیل کړي. ترکیه دا ځواک لري او اسد په دې ښه پوهیږي، نو په سیاسي توګه ترکیه دا نیت نه لري چې په سوریه کې کړکېچ زیات شي او د بشار الاسد له رژیم سره سیاسي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي.
شنول کې وایي چې اردوغان د اسد سره خبرې کول غواړي تر څو په ترکیه کې سباندې سلور ملیونه سوریایي کډوال بیرته ولیږي، ځکه په ترکیه کې د مهاجرو په اړه د خلکو ناراستي مخ په زیاتېدو ده.
د نظر پښتنو له مخې د ترکیه د خلکو لپاره د سوریه او په عمومي توګه ټول کډوال چې پکې افغانان هم شامل دي و مساله ده. د هر حکومت لپاره دا به یو لوی بریا وي چې وویني دغه سوریایان بیرته په خپل خوخه سوریه ته ولاړ شي.
د سوریه یاغیان د انکرې سره د یو بل مهم هدف په ترلاسه کولو کې هم مرسته کوي. د امریکا د ملاتړ برخمنه د سوریه دیموکراتیک ځواک د سوریه د کوردانو د خلکو د خوندیتوب قطعي یا وای پی جی په ضد لاستراوړنې لري. انکرا په دې ډلې تور لګوي چې د کورد سخت دریزه د کارګر ګوندلې پی کے کے سره اړیکې لري چې د ترکیې له دولت سره جګړه کوي. شرون کې وایي چې که د سوریې د رژیم یا غډلې خپلې بریاوي د لاسبر کړي نو بیا ترکیه دغه فرصتونه نه لري.
وانس کله چې دا وضعیت له کنټرول څخه ووځي نو د کوردانو د کارګر ګوند او په سوریه کې د کوردانو د خلکو د خوندیتوب کې د ډلو په څیر ډلې به نور سیمو ته خپرې شي او هلته به فعالیت وکړي چې هر چا ته ګواښ پېښولی شي، نو بیا به ترکیه ضرور مداخله کوي.
په داسې حال کې چې د سوریې د یاغیانو بریا په سوریه کې د انقرې اهدافو لپاره ګټور دي، خوشنون کې خبرداري ورکوي چې د سخت دریزو اسلام پالو ډلو سره د دې یاغیانو اړیکې کولای شي ترکیه ته زیان ورسوي. شرون کې په دې نظر دی چې د سوریې د یاغیانو بریاوي د انقرې لپاره د فرصت هم برابروي چې امنیت او ډیپلوماټیک اهداف خوند کړي، خو دا د ترکیه په پوله د لا بې ثباتۍ خطر هم لري.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې خپل زوی هنټر بایدن وبخښه او دې کار هغه سیاسي ناندره پای ته ورسول چې د امریکا مخننه قوه کې سیاستوال د کلونو راهیسې وشتلی و. د کانګرس څخه د امریکا ژغ د خبريالي کاترین جپسن په راپورټ کې وایي چې د امریکا د جمهوریت دورې په پای کې د بخښنې پروسه تل جنجالي وي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
Each of us is equal.
ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشر د دوري په پاتیسو اونو کې خپل زوی هانټر بایدن چې په دریو جرمی قضیو کې تورن وو وبخو. سپینی ماڼۍ د دوشنبه پورس د وسلو پاخستو او مالیو کې د ټګۍ په جرم کې د هانټر بایدن د بخلو د پریکړې دفاع وکړه.
هغه لدې ستونزې سره مقابله وکړه او هغه په عدلی سیستم باور لري، مګر هغه په دې هم باور دی چې په کوم ډول سیاست په عدالت اغیز کړي، نو د عدالت د خرابېدو لامل شوی دی.
د دې کال په پیل کې بایدن ژمنه کړې وه چې خپل زوی به نه بخي او ویلي وو چې په متحده ایالاتو کې هیڅ څوک له قانون څخه پورته نه دی.
ما وویل چې عدلی او قضایی پریکړه ته درناوی کوم، زه به دا مراتوم او زه به هغه ونه بخم.
د مشرانو جرګې لوړ پوړي ډیموکریټ غړي د سه‌شنبه په ورځ د بخښنې د پریکړې په اړه ډیرو پوښتنو ته جواب ویلو نه ډډه وکړه. د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو غړو د هانټر بایډن د هیواد نه بهر د معاملو پلټنې کړې وې او دی ویلي وو چې بایډن باید مواخذه شي ځکه چې زوی له دې معاملو ګټې اخیستې دي، خو په دې اړه کوم قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي نه وو. د هانټر بایډن مدافع وکیل مارک ګیراګوس وایي چې بخښنې ته اړتیا وه.
زنه پیغم چې یو څوک به څنګه په ډاډه زړه ووایي چې د محاکمې د دې بهیر شاته سیاست نه وو.
بایډن د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر نه دی چې خپل خپلوان بخي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي دا کار ستونزمن دی.
دا د خواشینۍ وړ ده چې هغه نشي کولی د عدالت د پلي کېدو مثال رامنځته کړي، او دا چې هغه احساس کوي چې هغه باید دا خورا سیاسي ګام په بخښنې سره واخلي، ځکه چې دا کار موږ ته ښیي چې د بخښنې د کارولو توان ورسره شته دی.
د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ولس مشر ټرمپ 225 کسان بخښلي وو، په دغو کې د پام وړ شمیر د عامه فساد په تور محکوم شوي وو.
راځئ چې هیر نکو چې ډونالډ ټرمپ په تیرو وختونو کې ویلي چې هغه د ځان د بخښلو حق لري. دا ډول بخښنه په سیاسي بخښنه کې حتمی ده.
ټرمپ هم دغه راز ژمنه کړې چې هغه کسان به بخښي چې د کال 2021 د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس په ودانۍ په برید تورن دي. دی هڅه کوله چې د 2006 کال د ټاکنو پایلې بدلې کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ډونالد ټرمپ په ولسمشری کې د فدرال حکومت د پریکړو د مقابله لپاره ځینې لیبرال ایالتونه چمتووالی نیسي. د امریکا د کالیفورنیا ایالتي حکومت د چمتووالی په اړه پام کړی د ساکرامنتو څخه د میټ ډی د رپورټ پښتو ژباړې ده.
د کالیفورنیا د ایالت مجلس د دوشنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې د ټرمپ د ولسمشری د دورې په ننګونو بحث وکړ. د اسمبلی رئیس په ولسی استازو غږ وکړ چې هغوی باید د فدرال حکومت سره د قانوني جګړو لپاره چمتو سي.
که د همجنس بازانو په حقونو برید وشو، که خواریکښ کډوال په نښه شول، که د میرمنو د سخت جنین ازادي وګواښل شوې، موږ به یې په ټول قوت مقابله وکړو.
د ټرمپ د ولسمشری په لومړۍ دوره کې کالیفورنیا په فدرال حکومت یو څلور شل قانوني داوی کړی وي او په دې بریالی شوی وو چې د دې ایالت د کډوالۍ، د موټرو د غاز او د ستاندردونو او د روغتیايي بیمې د قوانینو دفاع وکړي. اوس یو ځل بیا ټرمپ په کمینونو کې ژمنه کړې ده چې د کالیفورنیا د موټرو د غاز او د پاکوالي ستاندردونه به ملغا کوي او بی اسناد او کډوال به باسي، او که کالیفورنیا دا کارونه ونه کړي دی به د دې ایالت د اضطراری حالاتو فدرال بودیجه لغوه کړي. د کالیفورنیا والی ګاون نیوسم د ټرمپ سره د قانوني مقاومت لپاره چمتووالی نیسي او د 15 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
موږ باید تر خپل وسه هر ډول آمادګي ولرو د یوې داسې قانوني جګړې لپاره چې کېدای شي ډیره اوږده وي. په همدې ترڅ کې موږ باید خپل لومړی توبونه انتخاب کړو چې د خلکو اوسنۍ ستونزې، اړتیاوې او د بیکورۍ مسایل هم حل کړو.
د قانوني جګړې لپاره د دې بودیجې غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې کالیفورنیا وار له مخه د بودیجې کسر لري او د ټرمپ ولسمشري کې د دې ایالت د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو ویره ده. خو په کالیفورنیا کې دیموکراتان اکثریت دي او د دغه ایالت د مدني حقوقو او لیبرالو ارزښتونو دفاع پراخ ملاتړ لري. په ایالتي اسمبلی کې جمهور غوښتونکو مشر جیمز ګالاګار د فدرال حکومت سره قانوني شخړه سمه تګلاره نه بولي.
ما ولنس مشر ترامپ ته یو لیک استولې او ته لیکلې مې دي چې په کالیفورنیا کې ډېر داسې خلک شته چې ستا سره کار وکړي. په ځنګړی توګه د ځنګلونو اورونو د مخنیوي او بو خار جوړونی او نفتی توکو د بایو په مسلو کې
د اسمبلی له ودانی د باندې خلک تر ترامپ لخوا په ډلیزه توګه د بیا اسناد او کډوالو د شړلو ژمنی اندېښمن کړی دی. کالیفورنیا کې یو اشاریه 8 میلیونه بیا اسناد کډوال وسیږي. د غیالت د کډوالو لپاره د امن کور حیثیت لري او په خوای هم د فدرال حکومت سره د کډوالو په ایستلو کې لمرستي کولو ډډه کړی و. خو جمهور غوښتونکو غړی بیل اسرائیلی وایي دغه تګلاره باید پای ومومي.
سرحدي امنیت او د مهاجرت تګلاره ایالتي موضوعګان نه دي. موږ نشو کولای چې د امریکا 50 ایالتونه 50 ډول قوانین ولري. ټول باید یو ملي تګلاره ولري.
د امریکا اساسي قانون د وګړو د حقوقو د ساتنې په موخه ایالتونو ته د فدرال قوانینو سره د مخالفت او مقاومت حق ورکړی دی. کالیفورنیا چمتواله نیسی بحثونه ادامه لري او د جنوري په شلمه د ترامپ د تحلیف تر مراسمو وړاندې به خپل تګلاره غوره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د دسمبر 15 چې د رضاکارانو لنډیوالې ورځ سره برابر ده، اوس هم په افغانستان کې ځینې ټولنیسته چې پر رضاکار ډول په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي. سید احمد سیلاب چې د جمهوریت په محل د افغانستان د ولسی جرګې وکیل وو، لکلونو راهیسې په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې رضاکار فعالیتونه کوي. شاغلی سیلاب رضاکار فعالیتونه د افغانانو په خوانی دود یادوي. د نوموړي په خبره چې په اوسنیو چارو کې په لسګونو ځوانان په وړیا ډول کار ورسره کوي. نور تفصیل د شمس آرین پر رپورټ کې باوري.
سید احمد سیلاب چې لکلم راهي سی په افغانستان کې پر رضاکار ډول ټولنیز فعالیتونه تر سره کوي، همدانن هم بوختي تر څو اړمنو کورنوي ته د ژوند پراتګ مستي برابرې کړي. شاغلی سیلاب په افغانستان کې رضاکارو فعالیتونو ته په تاریخي نظر ګوري.
تاسو ګوریه دا رضاکارانه کار داسې نه دی چې ما د وس څخه شروع کړی دی. دا د سلحاو کلونو څخه مخکې زموږ نیکونو دا رضاکار کارونه کوله. د اشرف نامه باندې ډیر ستر ستر کارونه د اشرف نامه باندې کول. که تاسو ګوریه ډیر غټ کاریزونه دي، ډیر غټ سړکان دي او ډیر غټ پروژې دي چې وس د سړی حق لې نه مني. دومره ستر ستر کارونه پر زکار توګمنیه د پاغه وخت د اشر په نامه باندې کړیو.
ل ډلې زو ودون نیولې تر سیلاب ځپلو او اړمنو کسانو د مرستو رسول د سیلاب پر زکارانه فعالیتونو کې شامل دي. نو وړي وای چې په دې رضاکار فعالیت کې نور ځوانان هم په وړیا ډول کار ورسره کوي.
پکات شپږ د کوونه پر معاش اخلي. نور پلس هاو کسان چې مر سره کار کوي، الحمدلله ټوله رضاکاران دي، ټوله یا ډاکټران دي، انجنیران دي، یا تاجران دي، او یا هم د تاجرانو زامن دي. په ډیر مینه او په ډیر ویاړ باندې زموږ سره په دغه کار کې مرسته کوي، حمایت مو کوي او تشویق مو مینه کوي.
بل خو د پرزیدلی جمهوریت چارواکي وایي چې په تیر کې د دوی لوري د رضاکار ځوانانو او ټولنو زیات ملاتړ کړي. د دوی په خبره چې د عامه خدمتونو د چټکتیا لپاره رضاکار ټولنې خورا اړینې دي.
ولنټیر کسان په خپل خوخه هغه خپل ټوله بشري قوا چې دا هغه د کلی قوم هیواد د خیر خګنې په کارونو لګوي، بغیر له دې چې په ټولنه کلی قوم یا حکومت باندې کوم دی پیسو دی تنخوا او فشار راشي، نو بغیر له دې نه هغه خپل چارې پر مخ بیايي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.